دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مې 15مه نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې د افغان طالبانو د نوي مشر د ټاکلو سربیره تاسو ته یو شمېر راپورونه او شنن لرو کورنی او نړیوال ورسپانو ته مکتنه هم کړې ده د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ خو تر هر څه وړاندې ورسېږئ خبرونو ته چې منور شاه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی افغان طالبانو د مولا منصور د وجنې تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی نن په پیښور کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې درې اف سي اهلکار وژل شوي دي او ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوالې ادارې د عراقي حکومت ته د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او اوس د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د خپل مشر مولا اختر محمد منصور وجنه تایید کړ او مولوی هیبت الله اخونزاده یې د هغه ځای ناستې وټاکه د طالبانو لخوا رسنیو ته په لیږل شوې نننۍ خبرپاڼه کې ویل شوې چې سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب به د یادې ډلې مرستیالان وي دا بیان زیاتوي چې د نوي مشر او مرستیالانو ټاکنه د طالبانو د رهبری شورا لخوا شوې ده هلته پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د وجل کېدو تصدیق نه دی کړی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودن سالی خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان په ډرون برید کې وژل شوی تن مولا اختر منصور و نوموړي زیاته کړه ویل کېږي چې په دغه برید کې وژل شوی دویم تن مولا منصور دی خو مولا منصور پاکستانی نه دی نو ځکه د څه ډول ساینسي ثبوت او یا ډي ان اې ټیسټ نه بغیر د پاکستان حکومت او یا کومه اداره په رسمي توګه دا نشي ویلی چې دغه وژل شوی تن مولا منصور دی چورنې سار زیاته کړه چې حکومت د دې هر څه باوجود په پاکستان کې د ډرون بریدونو سخته غندنه کوي هلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وایي د مولا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال وویل په کار دي چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي جنرال نیکلسن زیاته کړه
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President
They way دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور وجل سو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي هلته په پیښور کې نن په امنیتي ځواکونو یو ګاډي باندې وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې د وروستیو معلوماتو تر مخه لک تر لګا د اف سي درې اهلکار وجل شوې دي د پیښور ځایي پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پیښه کې درې موټر سایکل سورو د پولیس په د اف سي اهلکارو په ګاډي ډزې کړې دي تر دې دمه د پیښې ځمواري چا په غاړه نه راخستې پرون هندي پولیسو وویل په کشمیر کې په یوه خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وجلې دی د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې ووژل پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي دي پولیس او د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړل چې ګنې دغه دواړه کسان د پولیس په تحویل کې وژل شوي دي پرون د سرینګر په لوی کاروباري مرکز سرای بالا کې دوکانونه او کاروبارونه بند وو پولیسو د نخته ځای ته د عامو خلکو د ورتللو مخنیوي لپاره د اوخ کو بیونکې اګي سونه استعمال کړل او لک تر لګه سلور کسانې ونیول جیش محمد وسلواله ډله سباندې 15 کلونو راهیسې په کشمیر کې فعالیتونه کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکایي سینټ غړو پښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلورو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه پښتنې جاج اخلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نیشا دیسای بیسوال پروند سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایراني چاه بهار بندر د پرمختیا لپاره 500 میلیونه ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده چې په نتیجه کې به یې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجې هند رسایي نه لري. میرمن بیسوال ویلي د امریکا لپاره به د هند او ایران ترمنځ د پوځي همکاري د اندېښنې وړ وي، خو تر اوسه د دې کومې نښې مخې ته نه دي راغلي. او بل خبر دا چې رپورټونه وایي په پاکستان کې بخنه غواړم دا خبر تاسو ته مونږ ویلې ده، ملګرو ملتونو او د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د بغداد سختې حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال پلټنې دي وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې ویان روپرټ کولویل ویل عراقي حکومت ته پکار دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفاف او مؤثره تحقیقات وکړي. په یعنی حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بېدریغه استعمال اندېښمن کړي دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. د یادونې وړ ده چې د مای په 14 نیټه د شیا ملا مقتدا الصدر د پلویانو په شمول ګڼ شمېر مظاهرین ګرین زون ته ننوتل چې امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي لپاره ډزې وکړې او پکې 4 کسان مړه خو او 6 نوي جوړ شوي وو. د خبرونو پای
زموږه غلا مشال رادیو خبرې ده. مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوغرا پورونو تفصیل واوري. افغان طالبانو منلې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی. دوی مولوی هیبت الله د خپل نوي په مشر په توګه اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په قبایلي سیمو کې ایجنسی کې ځای ځوانانو په ولس کې د تعلیم په اړه د پوهاوي راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
کور کور ته دا اواز رسو، دا پیغام برسو چې قلم راواخلو، کتاب راواخلو، امن خور کوی.
په پروانه خبرونه کې د یو داسي نابینا شاعر حال هم درکو چې په پښتو ژبه شاعري کوي خو د کلونو راهیسي د سترګو درملنه روانه.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانه، نور ستا د محبت را پورې ور نشي جانانه. تصویر را لرا کو هر کې دایره ته ویل، د کلی په لوګو کې در نتور نشي جانانه.
دروانی خبرونه په پای کې د میرمن په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي اوریدل هم هېروي چې دا ځل په بلوچستان اسمبلی د ویش جنا غړي سره خبرې پکې شوې. بلوچستان کې ډېر زیات
خلک خپل ودانې نه لري او ځان کمې ده. ان شاء الله تر هر ځای راتل سپورې به یو څه کاری کوم دی ودانې نشي پاتخ.
نور راپور نه هم لرو لمشال رادیو سره. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان طالبانو نن د یو بیان په جاری کولو سره ویلي چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی او مولوی هیبت الله اخونزاده د هغه ځای ناستی او د خپلې ډلې نوی مشر په توګه انتخاب کړی دی. د طالبانو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د طالبانو د تحریک د پخوانی مشر مولوی محمد ملا محمد عمر زوی مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستالان وي. بیان زیاتوي چې د نوی مشر او مرستالانو ټاکنه 13 ورځ په نامعلوم ځای کې د طالبانو د رهبری شورا لخوا شوې ده. په دې اړه به په خبرونو کې تاسو ته نور معلومات هم درکو. خو اوس ځو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. دا خبرې نوموړي تېر ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان دی کونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالي ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرفرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسله والو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډیر مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله به دښمن به وڅ ګرځنه کوي تاسو ته ولای خلک او هیڅ نو تردد نه لري.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کله شوالی او کله بیا هم کړکیچ تر سترګو سوی دی. د کارپوهان په وینا په بلوچستان کې سوی ډرون برید او پاکستان ته د F-16 الوتکو د ځنډ له کبله یو ځل بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون لیدل کیږي. دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان څه ډول تګلاره خپلوي په دې اړه د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راپور کوي.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسې د کړکیچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو څه پیښې له امله په کې تاوتریخوالی راشي، لکه کله دا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو، کله سلاله چیک پوسټ غوندې پیښې، په ابټآباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخ کار د F-16 جنګي الوتکو لپاره د امداد ودرولو او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نخښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دلبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې وژل نه صرف طالبانو پورې د رسایې پیغام دی بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو دا به اوس کتل کیږي که خبرې اترې کیږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو یہ ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اگر آپ
امریکی لخوا طالبانو ته دا یو پیغام دوړلو کوشش شوی دی که تاسو خبرو اترو لپاره نه تیاریږي نو موږ به صرف په پولو او قبایلي سیمو کې نه بلکې نورو ځایونو کې هم، که هغه افغانستان وي او که د پاکستان سرحدي سیمې او یا که پاکستان کې هم وي، موږ به مو لټوو. دا اوس چې کوم برید شوی نو دا خو د پاکستان دننه وو او دا نشي ویلی کېدی چې دا پولي معامله ده. نو دا پیغام موږ له هم دی او طالبانو له هم، او زموږ لخوا به دا کوشش کیږي که طالبان خبرې اترې نه کول غواړي نو زموږ ملک کې دې نه اوسي. اوس به ګورو چې دا موږ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکې لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پرېوتی شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې به اثر وغورځېږي ځکه چې د امریکې امداد فوجي امداد راته هغې کې زیاته برخه د امریکې خپلې پیسې وې، پاکستان پکې لږ خپل یو برخه وه. نو هغه اوس پاکستان نه شي اغشتې زما په خیال دی او نه اغشته سر وسایل فی الحال داسې شته دی. نو فوجي قابلیت باندې به داسې اقتصادي امداد باندې به موږ یو څه نه څه پابندۍ لګوي، څه نه څه شرایط
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک وایي چې د امریکې او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایۍ فشار دی. دی زیاتوي
تر څو پورې دلته کسانه خلک وایي چې چین شته دی، چین خو ما دا خلک چین هم امریکې سره بلې ځای نو کې اختلاع لري، خو د افغانستان او طالبانو معامله کې به چین هم غواړي چې پاکستان د دوی خلاف کوي. عملیاتی اوس ادا مه ځای چې پاکستان هم زه کوم لري خدا دې ما دې هر شی زما دې واسه نه خدا کچه دې چې زه کچه بن لادن نوال ملزا عمر نوال تر ملا منصور پورې دا ټول خلک دي هم په پاکستان کې وجلې کیږي په دا پاکستان پوزیشن لږ کمزورې کوي نه نه چې بالکل خطر خو کمزورې کوي نو اوس ګورو چې پاکستان سره آرګومنٹ راولي
یا د دوی د اتوار په ورځ د امریکې لخوا ویلی شوي وو چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژلی دی. دې لړ کې پاکستان د امریکې سفیر ډیوډ هیل خارجه چارو دفتر ته غوښتی وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی نوموړي سره د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان سلامتیا او د ځمکنۍ خود مختاري خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه په خلکو کې د پوهې راوستلو لپاره یو کمپاین شروع شوی دی. د تنظیم غړي وایي منځنۍ او کوزه کورمه به د دوی په ترجیحاتو کې وي ځکه چې هلته د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله تعلیم ته سخت زیان رسېدلی دی. په کورمه کې تر یو سل زیات سکولونه د ترهګرۍ په پیښو کې اغېزمن شوي دي. نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د تنظیم یو مشر محمد سلیم وایي چې په سیمه کې دغه مهمې لدې لپاره شروع کړی چې خلکو ته دا ورخودل شي چې کامیابي په ټوپک نه بلکې په قلم ترلاسه کیږي
او دا به انشاءالله مو کور کور ته دا اواز رسو دا پیغام به رسو چې قلم راواخلو کتاب راواخلو امن خور کوي او مونږ تاسو در سره یو تعلیم ډیر اهمیت ته مطلب ټولی نړۍ سره ځان برابر کوي او شعور په ځان کې راولو خپل بچو ته تعلیم ورکوي.
په سیمه کې د تنظیم لخوا دغه مهم د پیر ورځې شروع شوی دی چې دا به تر لسو ورځو پوری جاری وی.
د تنظیم یو بل مشر ویدولا بنگش مشار لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو رهنمایي ډیره ضروری ده ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغه په دینه دی پوها چې د تعلیم څه اهمیت ته
او ډیر سکولونه ړنګ دي دغه ودانه کار به شروع وي سکی او سکی نه ده شروع نو مو دا غوړو چې را د خلک بغیر د قلم نه پاتې نشي او لکه سره مو ودرزیدل سره مو خراب شلو بکی مو خرپیدل نه غوړو او ار بچی ته قلم لوس کې ورکول غوړو او د خپل سکوم علاقه د خپل کور ما د نور په دی باندې روانه کول غوړو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کور مې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15000 نه زیات ماشومان سبقونه تر لاسه کوي چې په دې کې تر 25000 پورې زنانه زده کوونکې دي. د تنظیم غړی محمد یوسف مشال لوډیو توای موږ هر کال دغه مهم چلو چې د دې یو غټ مقصد دا هم دی چې موږ هغه خامیانې په ګوته کړو کوم لوجه دلته کې د تعلیم وزه خرابه شوې ده.
ان شاء الله تعالی موږ د ایجوکیشن کمپاین سره دا کمپاین مهم چلو اوس یره د ایجوکیشن ډپارټمنټ یم سمره خراب دي سمره غرزیدلې دي سمره نقصان متراسي او مزید څه کول پکار دي څه اصلاحات کول دي ایجوکیشن ډپارټمنټ کی
واضح دي چې کورم سټوډنټس ارګنایزیشن تیر کالونو کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولې وو چې د دوی په وینا د سیمې یوش مر ماشومانو ته تر تعلیمی کټرې رسیدلې دي. طارق کورکزه مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 3:30 بجو.
اوسو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د زکات او عشر محکمه وای چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند نظام به حل کړی دی او د خیبر ایجنسی د ولس لپاره هم دغه فند لیږل دی. دوی وای د کمیټې لاري به دغه زکات حقدار کسانو ته ورکوي او د ناروغ کسانو علاج به هم پرې کوي. بل خو د سیمې ځینې خلک وای چې زکات فند زیاتره وخت د ځم شکار سي نو باید په وخت باندې خلکو ته ورکړل سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په دې فند کې د اضافه وکړل سي. په دې حکل نو تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری په خپل دغه راپور کې راکوي.
د خیبر جنسی د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند جاری کړی دی او خیبر جنسی ته هم خپل برخه را لېږلې ده او دوی غواړي چې مستحقو خلکو لې ورکړي او د دغه فند د ویش لپاره په کومونو کې کمیټې جوړې کړې دي. په دې حکله د خیبر جنسی د زکات محکمې چیرمین ملک ظاهر شاه مشال ریډیو ته وایي
مونږ سره 90 لک روپیا پند راغلې د خبري جنسه لپاره او د مونږ سره دلته شپږ اتیا کمیټه دي په دا باندې مونږ تقسیم کړو چې په دا کې څه مدرسو لورسي څه د هیلپ فنډ وي څه د ګزاره لونس وي څه د ماشومانو سکالرشپ وي.
خو بیا د جمرود سیمې یو مشر سرور پریدی وایي چې د زکات په حقله مستحق خلک خبرول د ستاینې وړ کار دی، خو اکثره دغه فنډ د زنډ ښکار کیږي.
مونږ یې اپریشیټ کوو، خو سره دغه چې دغه ذمہواریو په کار چې خپله ذمہواري بیا سره پوره کړي. خو چیرمین صاحب ذمہواري چې کومه ده دا و چې اته میاشتې تا روپۍ څنګه پاتې ته اوسه پورې چې اته میاشتې کې تا تقسیم کار نه کړو دا کلې شپې بیا.
او یو بل مشر عدیل رشتین وایي چې حکومت له پکار ده چې د زکات دغه فنډ کې اضافه وکړي.
خلک ډېر بې کوره شوي دي، نو ټول پاکستان یو شانتي نظامي دلته یې ډېر ډبل کړه، دلته یې ډېر یو په درې کړه یو په پنځه کړه چې دا شی خشي د خوارانو کار وشي.
د خیبر جنسۍ د زکات او عشر محکمې چارواکي وایي چې مستحق خلک په جمرود او پېښور کې د دوی دفترونو ته ورتلی شي او دغه فنډ ترې ترلاسه کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غله مشال رادیو سخاوري په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې وای دوی ته د پرمختیايي کارون لپاره پیسې او اختیارات نه ورکوي. د ځلي حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لالارې پر حکومت فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وای چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع د هارون باچا ریپورت اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یو پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړ چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یوه کمیټې هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي، دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورګړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي دې نه هم 50% کټ په ډسټریکټ ګورنمنټ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی دا کوم د 43 ارب روپۍ چې زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې د ځمکې اسمان فرق دی، پکې خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي، هیلت ته، بیا دغه شان د روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شانګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پښتونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روب قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پښتونخوا کې د تیر 2015 کال په مې میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د سوابۍ تحصیل نائب ناظم گوهر خان وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پښته فنډونه را کړي دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډر کېږي. مونږ یې هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لایس نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخ ته کیږدو، خو له ډیرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکار کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکو ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د راروانې جون میاشت پر درېیمه نېټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خدمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم. ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غله مشال رادیو څخوري له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په خپل اداریا کې لیکلي چې د جنگ ورسته تر ټولو ګران کار دا دی چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره سوي خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل سي او اسانتیاوې ورته ورکړل سي. د ادارې مهم ټکي له شاهین بنیرې څخه اورو.
ډان ورسپانې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتونو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته د اقتصادي پرمختیا، ټولنیز جوړښت، صحت او روغتیا د اسانتیاو سره سره د سړکونو د جوړولو منصوبې جوړې او عملی شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرې ویلي دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره دي. د ادارې په وینا په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او په انسانانو د سرمایه کارۍ نه بغیر د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی. دغه شان د جنوبي وزیرستان نه د تیرو شپږو کالو راهیسې لوی شمېر خلک بې کوره دي. په سیمه کې د امنیت او اقتصادي وضع د خرابېدو له کبله ډېر خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. ډېر محسود کډوال داسې دي چې د خپلو ورانو شوو کورونو معاوضه هم لا نه ده ترلاسه کړې. سړکونه، صحت او د تعلیم ډانچه ورانه پرته ده او د خلکو کورونه ویشل شوي دي. د دې سره سره اوس هم په ډېرو سیمو کې کرفیو عملي کیږي چې ورسره خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا د جنگ نه وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي. سره د دې چې حکومت په ځینو سیمو کې سروېګانې کړي هم دي، خو بیا هم د خلکو تاوانونه نه دي پوره شوي. دا اوس د ولسي حکومت ذمواري ده چې راوړاندې شي، ړنګه شوې ډانچه بیا جوړه کړي او د خلکو د باور ډېرولو لپاره کار وکړي. د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې پوځ او ولسي حکومت په شریک کار ته غاړه کې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زمر راغ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار لس نیمې بجې سوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړو. مولوی هیبت الله یې د هغه ځای ناستی وټاکه. طالبانو نن رسنیو ته یوه اعلامیه جاری کړې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یادې ډلې مرستیالیان دي. په اعلامیه کې دا منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي درون برید کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابروي. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. نن په پیښور کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي ادارو درې اهلکار وجلي. د پیښور پولیس چارواکي وایي دا پیښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تانې په حدودو کې رامنځته شوه چې پکې درې موټر سایکل سورو د اف سي په یو ګاډي ناتاره ډزې کړې. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. پرون هندي پولیسو ویل په کشمیر کې په یوه خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری د تیر ګل په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې وواژه. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. د امریکایي سینټ غړو پښتن راپورته کړی چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پښتنې جاج اخلي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په شلمه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي. د یادونې وړ ده چې د مای په شلمه نیټه مظاهرین د احتجاج پر مهال د بغداد ګرین زون ته ننوتل چې امنیتي ځواکونو یې د مخنیوي لپاره ډزې وکړې او پکې څلور کسان مړه او پاوشا شپږ نوي جوړ شوي وو.
زموږ غل مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. او سموار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه کرم خان دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکر اخیستې دي. راځي چې ورته ورسو.
د انګریزي ژبې ډن ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپله خاوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژنې په اړه خپل رد عمل ښودلو لپاره ټکي لټول. په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهده باندې لاسلیک کولو. ادارې په وینا په همدغه ورځ ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران، نوې ډیلي او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودې لار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه ځي. ادارې وایي تیرې څه مودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان لپاتې شوی دی. چابهار او د دینه جوړیدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. ادارې وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. ادارې په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده، خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. ادارې اخري کلي کې چې په بدلیدونکي علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترقۍ نه ودروي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وژنه د وسلوالو انتقامي کاروایي ده او که د ترهګرۍ د پیښو نوې منصوبه بندي. وجوهات کې څه هم وي، خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. ادارې وایي د سوات په منګورې کې د امن کمیټې د غړي وژل د ترهګرۍ تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. ادارې زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي، خو د داسې بېوسۍ ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره داده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډسو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیس سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده، د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کلي کې که دا ممکنه نه وي، نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پیښې ذمهوارانو خلاف کاروایي کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل په کار. په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غل مشال رادیو ساوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. ډی پی اژانس لیکي د طالبانو شلکزي شورا د 6 کسانو څخه د یو تن په غوړه کولو بوخت ده چې د ملا منصور په ځای د افغان طالبانو مشري په غاړه واخلي. بل په نیو یارک ټایمز رسپانه لیکي چې اسامه بن لادن وروسته د ملا منصور په نشه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړی دی چې د دوی دغه ادعا سمه نه ده چې ګواکې دوی د وسوال مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوې نه دي ورکړي. یاد دی وی چې د دواړو مقالې پرون خبرې شوې او نجیب عامر د دوړ مقاله مهمه برخه درته اوروي.
ډی پی ای خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې چې کله هم د وسلوالو ډلو کوم مشر مړ شي نو د ځایناستي ټاکنه تل له ناندریو ډکوي. اوس چې د امریکا په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژل شوی نو د وسلوالو خورې ورې ډلې په خپلو کې سره راټولېږي او ځان له نوې مشر ټاکي. ډی پی ای اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې لږ تر لږه شپږ کسان یاد منصب ته د ټاکلو لپاره په پام کې نیول شوي دي. یو چارواکي نوموړي اژانس ته ویلي چې د وسلوالو ډلې له شپږو څخه د یوه د ټاکل کېدو په اړه بحث کوي. اژانس لیکي د تیر کال په جولای کې چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشري په غاړه اخیسته نو هم څو میاشتې وخت یې اخیستې او څو هغه خورې ورې ډلې په ځان راټولې کړي. ډی پی ای اژانس لیکي چې د افغان طالبانو د مشر د ټاکل کېدو لپاره غونډه د پاکستان په جنوب لویدیځه سیمه کې ترسره کیږي چېرته چې له یوې لسیزې نه زیاته موده کیږي چې د ادعاګانو له مخې د طالبانو مهم مشران میشتي. اژانس لیکي چې د طالبانو شل کسیزه شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره پوره او وروستی واک په لاس کې لري. ډی پی ای وړاندې لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارې آیس آی ډیر کله تورونه لګي چې دوی افغان طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکوي او د نوي مشر په ټاکلو کې هم د دوی خپل اغیز موجود وي. نوموړی اژانس لیکي د آیس آی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورته ویلي چې طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی مولوي یعقوب هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دی چې تر ټولو زیات امکان لیدل کیږي چې د نوي مشر په توګه به وټاکل شي. دوی همدارنګه د سراج الدین حقانی نوم هم اخیستی چې ښایي د طالبانو د مشرۍ چوکۍ به ورته وسپارل شي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي چې د ډرون الوتکې په واسطه په بلوچستان کې د ملا اختر محمد منصور په نښه کولو امریکې پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی. ورځپاڼه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته اوړېدلی، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورځپاڼه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا منصور په نښه کول یو مهم پرمختګ بللی، خو دغه برید د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچن اړیکو انځور هم وړاندې کوي. اژانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې. ورځپاڼه لیکي د حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو ادعاګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د ملا منصور په نښه کولو هیڅ ډول بخښنه ونه غوښته او ویل چې دا د ځان ساتنې یوه ساده پیښه وه. ورځپاڼه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اخلي. ډان ورځپاڼه په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونه مخکې سوي دي، خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي ترسترګو سوي. ورځپاڼه لیکي انتخاباتي اصلاحات هغه څه دي چې په دغه هیواد کې یې غوښتنه کیږي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په آئین کې د 13 ترمیم باوجود 13مه قومي اسمبلی په دې کې پاتې راغلې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونو ته قانوني شکل ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو د استازیتوب قانون کې په 24 ترمیمونو مشتمل د یو پیکیج وړاندیز ورکړی، خو د 2013 کال په مارچ میاشت کې د هغه وخت قومي اسمبلی په دغو اصلاحاتو بحث هم ونه کړ. د 2013 کال د مئی د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دغو اصلاحاتو نشوالی د بدنظمۍ سبب شو. ورځپاڼه لیکي بیا نوی حکومت هم تر هغې په سنجیدګۍ سره انتخاباتي اصلاحاتو ته توجه ورنکړه تر څو چې په اسلام آباد کې د دغو اصلاحاتو غوښتنه مخې ته راغله. د دې مقصد لپاره حکومت په جولای 2014 کال کې د اصلاحاتو په مقصد پارلماني کمیټي هغه وخت جوړه کړه کله چې پاکستان تحریک انصاف لاول نه احتجاج شروع کړی و. ورځپاڼه لیکي دغه کمیټه د دې باوجود په 22 میاشتو کې هم کار سرته نه دی رسولی چې یوازې 3 میاشتې ورته ورکړل شوې وې. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څلورو موجوده غړو د کار موده ختمیږي. د مئی پر 19 د یو آئینی ترمیم تجویز ورکړی دی. دغه ترمیم د چیف الیکشن کمیشنر او د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو له وړتیا سره تړلی دی. ورځپاڼه لیکي د دې لپاره قومي اسمبلی په تادی کې 22 آئینی ترمیم منظور کړ. ترسپانه په خبره په دومره لوی آئینی ترمیم ټول پارلیمان ته د بحث کولو موقع ورکول پکار و. ورځپاڼه لیکي د موجوده اسمبلی دوه کاله پاتې دي، نو پکار ده چې پارلیماني کمیټي د یو بل په شکل کې اصلاحات د پارلیمان مخې ته کیږدي. ورځپاڼه دا ضروري بولي چې په راتلونکو انتخاباتو کې امیدواران په کمپینونو له زیاتو پیسو لګولو نه منع کړل شي. که څه هم د قومي اسمبلی امیدوار لپاره دغه حد 15 لکه او د صوبایي اسمبلی امیدوار لپاره 10 لکه دی، خو بیا هم د هغوی خرچې د مقرره حد نه سیوا وي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتي کمپینونو کې امیدواران په الیکټرانیک میډیا په اعلانونو ډېره خرچه کوي، نو پکار ده چې د هغې لپاره د هم څه قانون موجود وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو عمله هم زیاتره د ځایي سیاستوالانو په خوښه راځي، نو پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن هم د داسې کارکوونکو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم ځو د کراچي پر لور او تاسو ته د یو پښتون نابینا ځوان شاعر حال درکو. د منیر او ملکانډ پر پوله پروت د کینګر ګلی کلی اوسېدونکی 22 کلن ځوان احمد موسا سالار که څه هم په سترګو نه ویني، خو بیا هم په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې شاعري کوي. که څه هم په ماشوموالي کې د سالار سترګې روغې وي، خو د وخت په تېرېدو او د ډاکټرانو د عملیاتو له کبله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی. نوموړی وایي د شاوخوا 9 کلونو تر درملنې وروسته یې هم د سترګو نظر نه دی سم سوی او اوس ډاکټران ورته له هیواده بهر د علاج مشوره ورکوي. د مشال راډیو خبریال محمد عمران د کراچي په یو روغتون کې له احمد موسی سالار سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې د هغه په ژغ کې په شعر ویلو پیلېږي.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانه، نور ستا د محبت را پورې اور نشي جانانه. تصویر را لراکو هر کې دای راته وویل، د کلي په لوګو کې درنه تور نشي جانانه.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دي. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپلو سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې 4 اپریشنې کړي دي، خو بینایی یې بیرته لا نه ده راغلې.
کله نه چې زما نظر ختم شو، مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې، هغه زه کراچۍ ته پرې کړم. دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغه کې د ډاکټر محمد ادریس ریفر کړم. هغه زما دلته کې علاج شروع کړو، هغې نه مخکې یو دوه ډاکټران نورو زه وکتلم، هغې ته ریفر شوم، خو هغې وویل چې دا به دغه ډاکټر کوي. تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې وه. تر اوسه پورې زما 4 اپریشنې شوي دي په دغه هسپتال کې او دغه علاج هلته روان دی. دا 10-12 لک روپۍ پورې لګېدلی.
سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي، خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کله شعر لیکي نو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې ده هغه زما سره محفوظ ده. د شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د تره زوی د سیدالرحمن هغه مال لیکي او مال یې سنبالوي. هغه ځل ده کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره هم تړون لرم. هغې تنظیم ته پامونه راغلي وو چې شاعران دې دا ډک کړي، چا سلیکشن وشي، نو ما هغې لپاره پام ډک کړو او ولېږلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یوت ایواډو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کې زنده امین نوم سره او هغه ما په 2014 کې ترلاسه کړو.
دغه ځوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کوي او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکړي، خو که د پاکستان دننه علاج ممکن نشو نو بیا به د ده لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم حد پورې ممکن نو تقریبا د دې علاج چې دی زما پلار وایي چې انشاءالله دا موږ به پوټې ولي موږ به کولی شو. پاکستان نه بار شو نو کېدی شي بیا موږ نشو کولی. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو څو نو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روانې دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري، خو هیله مند دی چې یو ورځ به بیا په خپله دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 او بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. اوس ورسېدلې د مېرمن لپاره د ځانګړي ونیز خبرونه تاندې هلي. د بلوچستان صوبای اسمبلی غړی عارف صدیق سره خبرې سوي چې وایي په دغه صوبه کې ښځې د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په نننۍ خپرونه کې د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی د کتاب په اړه هم تفصیل درکوو. د پروګرام جوړونکی او وړاندې کوونکی فرخنده اسد نورازی ورته ورسي د هم تاسو او د تاندې هیلې.
پوتان دی هیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی عارف صدیق وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او اسلادان کمی ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نه شي پاته.
په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې غړي وایي د ماشومانو سره د زور زیاتې پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی عارف صدیق وایي په دغه صوبه کې خزه د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارف د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکی ده. دا چې د اسمبلی د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیسته او تر اوسه په بلوچستان کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی په جواب کې دا وایي.
جی بالکل، بنیادی ذمہ داری سے موږ قانون سازی کو موجودہ اسمبلی په دې درې کالو کې دومره قانون سازی کړی چې هغه ترې اسمبلیانو په شل کالو کې هم نه وکړي. او دا اول وار دی چې صوبایي اسمبلی په مختلف ټینګ کمیټیانې جوړ کړي دي. قانون سازی کې ډېر اهم رول ادا کوي. او اوس موجودہ صوبایي اسمبلی د ښځو په حواله باندې یو قانون سازی هم کړی ده. هغه دی چې د ښځو اراسمنت قانون سازی، یعنی خورده ده قول دپاره داغه دپاره قانون سازی کړی ده. او دې علاوه موږ د ګیاری د چارج پروټکشن دپاره موږ قانون سازی کوو او زر د اسمبلی کې هغه داغه کوو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یوې تازه سروې تر مخه بلوچستان یو په هغو سیمو کې دی چیرته چې ښځې د صحت په حواله زیات مشکلات لري. او په دغه صوبه کې د صحت د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کار کوي په اړه یې عارف صدیق وایي.
بالکل، دا د صحیح خبره ده چې په بلوچستان صوبه کې دغه د صحت له لحاظه ډېره ستونزمنده ده. څنګه د مورو د بچي د صحت له حواله ده، ښځې ډاکټران چې دي هغه ډېرې کمې دي. او کمې ښځې ډاکټران دي هغه په لیرې سیمانو کې هغه ډیوټیانې نه ورکوي. او په د دې علاوه زموږ د مورو د بچي د صحت لپاره کوم آګاهي چې ضروري ده هغه نشته. آګاهي دپاره شعور او تعلیم چې دي هغه لازمي دي. بیا زموږ حکومت دا کوشش کوي چې موږ لیرې علاقو ته تعلیم ورسو او تعلیم نه وځي به دوی ته شعور پیدا شي. او د مور او د بچي د صحت لپاره سنټرانس دي هغه یې د خلاص کړي دي. او د دا لپاره به څومره دوی ته تعلیم ورملاو شي دونه په شعور په دې کې راشي، نو به انشاءالله به دوی د مور د بچي د صحت اسانتیا دپاره کار وکړي. او موجوده صوبایي اسمبلی چې دغه د بلوچستان تحصول د شعر مادر هدایت شعر خوار په خپله باندې قانون سازي کړی ده. او نو دا ورکړي دي چې په دغه باندې مختلف خلګرسنټران د خلاص کړي دا لپاره چې کړي دي چې د مور د بچي د
عارف د ځوانانو د چارو د کمیټې غړي هم ده. د بلوچستان زیاتره ځوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د ځوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې څه کار کوي په اړه یې عارف صدیق وایي.
زیاتره کار ځوانان چې دي هغه نورو علاقو ته یا نورو ملکو ته د روزګار لپاره ځي. موږ په صوبه کې تر ګورده د ځوانانو لپاره لوی ستونزې چې دغه بېروزګاري ده، له دې وجې چې دوی نور سیمو ته ځي. او د بېروزګاري چې ده هغه تر هغه دغه بېروزګاري ختمول تر ټولو لوی ذریعه چې هغه انډستري ده. او له بده مرخه زموږ په صوبه کې دغه بله خوا ته موږ په صوبه کې د انډستري لپاره مختلف ځایونه لکه ژوب، کلاسفلا، بوستان، دشت کوټه او په بلوچي سیمانو کې انډستریل زونونه پلان کړي دي. چې په صوبه کې انډستري راشي نو زموږ ځوانان ته
د سوشل او پالیسی ساینس ادارې د یو رپورټ له مخې په ټوله جنوبی ایشیا کې د پاکستان تعلیمی بجټ کم دی، او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمی بجټ نه یوازې کم دی، بلکې دغه صوبه په تعلیم کې هم وروسته پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغلته د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کار کوي په اړه یې عرفا صدیق وایي.
دا بالکل ٹھیک سره ستې دي چې موږ په صوبه بلوچستان کې ته ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او سلادان کمې ده. موږ په تعلیم دپاره شپږ برخې چې دي د بجټ هغه ورکړې دي. انشاءالله تر 2018 پورې به یو څه کاري پلان به ودانۍ نه شي پاته او استادان کمی به هم پوره کړي. بل خوا ته د ګلوبل پارتنرشپ د دنیا باندې 2018 پورې به 2000 نوي پرایمري سکولان خلاصو پلان لرو، او په دې ذریعه به 1000 کلي ته سکول ور ورسېږي. موږ په سبا کې 14 لکه بچیان چې دي هغه له سکولانو څخه خبر دي. په دې باندې موږ 50% سکولان ته بچیان چې هغه ورسول چې کامیاب شوي وو. او موږ کوشش دا دی چې موږ د حکومت څخه تر دوه مخکې موږ په 50% کامیاب شو. انشاءالله موږ د حکومت اول ترجیح دغه تعلیم دی، او انشاءالله موږ به تر خپل حکومت ختمېدو مخکې
عرفا د بلوچستان حکومت خیر خیګړی او د ښځو د پرمختګ کمیټې غړی هم ده. په دغه صوبه کې د ښځو د مسلو په اړه دا وایي:
زموږ په صوبه کې میرمن ته ټول لوی مشکل را دی. خپل مشکل نه خبرې دي اول تګورو غټه مسله دا ده چې دوی خپل مشکل نه دی شوی معلوم. حیثیت به انسان دوی خپل اکل او دوی ته خپل اکل دی معلوم. د تعلیم مدي تعلیم خوا ته اکثریت رجحان نشته. په یوویشتم پیړۍ کې هم زموږ ښځې زموږ زنانې چې دي هغه علاج په عریضانو کوي. په کور تر چاردیوارۍ محدودې دي، په دنیا نه خبرې دي. البته د ښځو مېرمنې د شار مېرمنې چې بیا کمې دي هغه د بېروزګارۍ مشکل لري. تعلیم یې کړی دی خو دوی ته تعلیم مطابق سې روزګار نه درلودل شوی. حکومت د دې د حکومت لپاره تر کوټو غټه مسله دا ده چې دوی کم هره مېرمنې چې په ایلت او ایجوکیشن علاوه په نورو شعبو چې دوی کار نه کوي، او کم شعبو چې دوی کار کوي هغه دوی وزارت ته پیغور بولي چې په دا شعبه کې موږ کار نشو کولی. دا د حکومت
عرفا صدیق وایي دا چې کله سیاست ته راتله نو ډېره فکرمنده وه، ځکه چې په دغه صوبه کې ډېرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار و.
سیاست خو اول چې زه وم چې ما څنګه اول قدم په سیاست وشي دغه یم زه خپله ډېر وارخطا وم. ما سیاست ډېر ګران کار دی خو بیا څوک زما وارخطا کېدم چې هغه خامسي د ولس منځ نه راتللم او ولس ما اوسلاخ ځایي کوله. نو زما دلچسپي په سیاست کې داسه اوس خو زه هېڅ قسم ډېر قبله نسیس کوم، بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما دلچسپي سیاسي خوښي تر خپل ځان مې دوده وه. ما د خپل کار فکر کولی اوس لږه زما د سیاسي سیاست د خپل ولس لپاره ده. زه غواړم چې زما ولس د کار او روزګار پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکوونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیات شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په دوو میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری شپږ ویشت کیسونه درج شوي دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سې واقعیات وشي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورو نو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، حق کې سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوي یا کوم ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف وختونه کړی او دوی ته انصاف ملو شوي. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوو میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي. تخدیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 13 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برابرامت شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي
احساس کی ورکون کی اول لیڈی ہیلتھ ورکر ادا وائی چی پرزان د جنسی تیرہ پیخی کیس عدالت او د چارواکو تر غوگو رسولی خو تر اوسا انصاف دست سترگی پلار دا
دا 28 اگست یو شپه وا زموږ کمرې دروازه ته وډبوله څنګه موږ تاسو کو چې څوک نوې چې پولیس والی دروازه کولو کې تاسو په کلی کې واقع شوی دا بس هغه دروازې لاله تور کا دا څنګه کسانو د نرال هغه موږ وتړلو زما عزت خراب کول بس خفه ز پخپل عزت باندې وم بیا هغه عزت چې پخپل خور کې تباه شو کته ته په ځنګل کې وچ ته په لار کې وي نو ما به ویلو چې زه خیر دی ګور دا ز کور او ته ما زکه ما سره دا سیو شو نو پخپل خور کې موږ سیف نو یو کور ونه را سره ولا دی رو رانه پات شو خیان رانه پات شو مور رانه پات شو ای ټول وای چې بس تا دا پریس کانفرنس وتانو کړی بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی په خوته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبای کمیشن کردار باندې پښتني راپورته کوي خو دغه کمیشن یو چارواکي اجاز خان وای داسې ډیر کیسونه خو اول رپورت کیږي نه او چې کوم کیسونه په دې رستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو په لړکې خپل کاروایی کړی ده نو موري وای د پوهاوی او د پیښو د مخنیوي کمپین ترڅنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانی دی
کمیشن پروٹیکشن فور کمیشن پر بغیر واٹر تو اویرنس کمپین ہم چلو جنوں نے کم بدل جو ڈیشن کونسل لیول پر نہیں تھی کمیشن کا فیل سٹاپ اپ دی نو ائی ہم دی پریونشن حوالے سے ہم پتہ کہ اویرنس کمپین چلی چہرا دس چیز کی کمیشن دار مطلب جو روک تھام سنگ موو وہ بل خبر ہے کہ بکا گئے کم کل پر سیل پائی کر ائی دے پراپر سزا جانے ملے اس
اجاز خان وے دغه کمیشن د نور کبی کولو لپاره وسایل ته ضرورت ته چې حکومت ور باندې د کانې کولو لپاره کوششونه روان دي بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی
د مخکې په پرتلا خوست دغه کیسونه ډیر کم دي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثره راویستلی دي حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگرانی زیاته کړې ده ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وسه رسم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي موږ به انشاءالله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمهواري ده خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له دوو نه څوارلسو کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده
او اوس هم د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل ترازو نیویارک پوسټ لیکي د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکی د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته یې خپل دغه شوق پوره کړی تورپیکی چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنٹ کایند آف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي لیکي دا ډیره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي هغه لیکي دا د پنځو کالو وه چې خپل مور پلار ته یې وویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډیره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي تورپیکی وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ تورپیکی په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به یې لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې زالا یو نوم پیدا کړي ماریا تورپیکی لیکي دی به د هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یوه ورځ ورته د جومات ملا امام دا هم وویل چې خپل کور ته ځه بهر لوبې مه کوه خو هغه وایي دا ډیره وړه وه او د دغو خبرو پروا یې نه ده کړې خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خفه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري هغه لیکي کله چې دې د هلکانو جامې اچول پیل کړل نو پلار به ورته د ډېرې مینې نه چنګیز خان ویل پلار به ورته همیشه د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې څخه کار کړی وو په نړۍ کې نوم لرلو تورپیکی دا هم لیکي په لومړو کې دې د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیسته او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغې هم وګټلې هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او په خبر کې هم حالات ډیر خراب وو. د دې مور چې وا استاد وا دړکی ورته ورکړل شوې د پلار کالج په بمونو ړنګ کړی شو خو بیا هم د دې کورنۍ د خپل لارې نه وانهوخته. تورپیکی لیکي د دې پلار دا بهر ولیږله د سکواش روزنه ترلاسه کړه بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي هلته کار لري او د سکواش یو تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا واده دی اونۍ تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد ترنا اجازه غواړم. ته خدای په امان.